په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکو. اوري چې د جرګې رئیس وایي د کمیټو غړو د 400 طالب بندیانو له ازادي سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان چارواکي وایي د 400 طالب بندیانو تر خوشی کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یوه ویشتل سوي توغندي کې ټپیان شول، او د امریکا ولسمشر به سبا له لبنان سره د مرستې کولو په اړه ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د 400 طالب بندیانو تر خوشی کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دغو خبرو د پیل لپاره بل هیڅ خنډ نسته.
درې ورځې وخت غواړي پس له دې چې د بندیان خوشی شي چې بین الافغاني مذاکرات خبریتري شروع شي. دا درې ورځې وخت غواړي او بل کوم معنی ورته نشته. دا مسئله معلوم داره، مسئله ده که سبا دا قروشی بل سبا دا قروشی دری ورزی تاسو وش میره دقن بروست بین الافغانی مذاکرات شروع که دایش.
شغل عبدالله رسنوی ته دا هم ویل چې د دغو خبرو لمړی پړاو به په قطر کې وي، خو نور جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وي چې د دوی ټول 15,000 طالبان چې خوشی سي نو په درې ورځو کې به له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د مشورتي لوی جرګې د څه باندې 3,000 ګډونوالو څخه اکثر یې نن د 400 طالب بندیانو له خوشی کېدو سره موافقه وکړه، خو دوی وایي دا اقدام به په مشروط ډول کېږي او لمړی به د جګړو ډګر ته د دغو کسانو د بیرته نه ورتګ او د دایمي اوربان په اړه ضمانتونه اخیستل کېږي. جرګه پرون په کابل کې پایله او سبا یکشنبه به د وروستي پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیږي. افغان حکومت ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان پیچلي حقوقي دوسیه لري او ولسمشر د خوشی کېدو صلاحیت نه لري، نو ځکه د وروستي پریکړې په اړه مشورتي لویه جرګه راوبلله. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یوه ویشتل سوي توغندي کې ټپیان شول. د هرات والي وان جیلاني فرحات نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې ویشتل سوی دی. دا پیښه نن تر غرمې د مخه په هرات کې د ملي امنیت ریاست ته څیرمه سوې ده. بلخوا د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اته تنه ټپیان روغتون ته وروړل سوي دي چې یو لس کلن ماشوم، څلور نارینه او درې پوځیان پکې شامل دي. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شدل سوی. د افغانستان ولسمشر د هند حکومت او خلکو ته د هغوی د یوې الوتکې د لویدو په پیښه کې د 13 کسانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وویه. له ارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف غني له قوله راغلی چې د افغانستان حکومت او خلک له هند سره په دې غم کې شریک دي. د ایر انډیا اکسپرس مسافروړونکي هوایي شرکت الوتکې د جمعې په ورځ په کیرالا ایالت کې د کښېناستلو پر مهال راولوېده. د الوتکې د کښېناستلو پر مهال سخت باران ورېده. د رویټرز خبري اژانس خبره په دې پیښه کې 14 کسان سخت ټپیان هم دي. په دې الوتکې کې هغه هندي مسافر له دوبۍ څخه هند ته روان ول چې د کورونا وایرس له کبله د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې شوی ول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره په مرستو بحث کېږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. د بیروت بندر د سه شنبه په ورځ د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و چې پکې نږدې 130 کسان ووژل شول او د بیروت ښار ځینې برخې ویجاړې کړې. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټویټر په دې کنفرانس کې د خپل ګډون خبر ورکړ او ویل چې ټول غوړي له لبنان سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي په درې راتلونکو میاشتو کې به په لبنان کې 50,000 کسانو ته د خوړو برابرولو په شمول تر 45 میلیونه ډالر مرسته د هیواد ته برابره سي. د لبنان ولسمشر میشل اون د جمعې په ورځ وویل ښایي بم یا بهرنی عامل د دې سترې چاودنې سبب سوی وي. د لبنان لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې پرون ویل د دې احتمال سته چې دا چاودنه په قصدي توګه رامنځته شوې وي. ایتالیا د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 نیټې پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وبا د خبرېدو د پیل پر مهال تر ټولو زیات ځپل شوی. د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د غزولو پریکړه پرون د هیواد په کابینه کې وسوه. دغلته به په عامه سرپټو ځایونو کې د ماسک کارول لا هم جبري وي او خلک باید له یو بل سره فزیکي واټن وساتي. په دې هیواد کې په لوی غونډو هم بندیز لګول شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د پایمې حل کې وویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي د انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بل ایف ایفانینا د مخکنی خبرداری په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې سره هیوادونو ته ځیر ووسي او باید ډیر محتاط ووسي. ایفانینا وویل د امریکا د استخباراتو ارزونه ښیي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې ډیموکرات کاندید جو بایدن کمزوري سي او تهران په دې لټه کې دی چې دیموکراتیک ادارې زیانمن کړي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوی تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مشورتي لوی جرګې مشر وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه لري سوي.
درې ورځې وخت غواړي پس له دې نه چې دا بندیان خوشي شي چې بین الافغاني مذاکرات خبري اترې شروع شي او بل کوم معنی ورتنشته.
په مشورت چرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلوانی د وسلوالو طالبانو په حملو کې وجل سوي.
دا چې زه یو شهید شوی سرتیری لور یم بیا هم زه خپل د پلار وینم زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې چې طالبان واقعي سوله وکړي.
د وی کمیټې له مشر سره هم خبرې سوي چې وايي د 400 طالبانو فهرست له چا سره شریک شوی نه دی.
دا هم نه پوهیږي چې دا بهرنیان یا افغانان دي هیڅ څه یوازې د 400
د جرګی د عواقب په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو.
هر کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې د حکومت طرفداران دي او حکومت پلو خلک دي.
په بهرنی موضوعات کې د امریکا ولسمشر وایي د دغه هیواد ولسمشري پر روانو ټاکنو کې د روسیې، چین او ایران د احتمالي لاسوهنې موضوع له نږدې څاري. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی چې د مشورتي لوی جرګې له شیزنه غړو سره پکې بحث شوی دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د کمیټې غړو د 400 طالبانو له ازادۍ سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. عبدالله عبدالله ویلي دي چې تاغه طالبان خوشی سي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره به خندونه لمنځه ولاړ سي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور جوړ کړي.
د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د جرګې د کمیټو کار بشپړ شوی او اوس یې د نظریاتو په توحید کار روان دی. خغلی عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د جرګې د غړي عمومي نظر تلپاتې سوله ده او د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستۍ پریکړه به سبا وشي. د سولې مشورتي جرګې د رئیس له قوله د جرګې غړي د بندیانو د ازادۍ په اړه اندېښنې او ترخوای د تضمین اخیستو په برخه کې ځینې مسایل مطرح کړي چې پکې د ملي او نړیوال تضمین سربیره د اوربند غوښتنه شامله ده. د وایي د نظریاتو جمبندي همداره چې غواړي بندیان آزاد شي خو ځینې مشروط او ځینې هم په بیلابیلو شرایطو سره. هغه مهال چې د کمیټو پریکړه او نظریات د لوی جرګې لپاره د منلو وي طبعا هغه پریکړه به عملي کیږي. خغلی عبدالله عبدالله زیاته کړه که چیرې دا طالب زندانیان آزاد شي د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې بل هیڅ خنډ نشته. د مشورتي لوی جرګې رئیس د بین الافغاني خبرو پایل د زندانیانو له آزادۍ وروسته په درې ورځو پورې محدود کړ چې په قطر کې به پایل شي.
دا فیصله دا معلومداره فیصله ده چې درې ورځې وخت غواړي پس له دې نه چې دا بندیان خوشی شي چې بین الافغاني مذاکرات خبري اترې شروع شي. دا درې ورځې وخت غواړي او بل کوم معنی ورته نشته.
د سولې مشورتي جرګې رئیس هغه اوازې هم رد کړې چې ګنې د دې 400 زندانیانو له ډلې یو شمېر کسانې خوشي شوي دي. عبدالله عبدالله وویل د جرګې پریکړه به وروستۍ وي او بل هیڅ سوي مرجې ته د منلو او یا هم رد لپاره نه وړاندې کیږي. د ملي مسالې عالي شورا دفتر هم وایي د مشورتي لوی جرګې د 50 کاري کمیټو رئیسانو د خپل راپورونو د وړاندې کولو پر مهال همدارنګه د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي سرتیرو پر آزادولو باندې هم ټینګار کړی دی. سولې خبرو کې د تیرونو لسکلانو لاسته راوړنو او جمهوریت اساسي قانون قانون د خزو له حقوقو د بیان ازادۍ څخه کلک دفاع هم د جرګي نور غوښتنې دي چې نن یې کړې دي. مشورتي لوی جرګه پرون پیل شو او تمه ده چې سبا خپل وروستۍ پریکړه حکومت ته وسپاري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
مموریت چې د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د 500 کمیټې د غړو لخوا د 400 طالب بندیانو له ازادي سره په مشروط ډول موافقه شوې ده. د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د دې جرګې مشري کوي ویلي دي چې د 500 کمیټو ګډونوال تر ډېره موافق دي چې دغه کسان د جګړو ته د بیرته نه تګ د تضمین په بدل کې خوشې سي. دا تضمین څه معنا؟ د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې له مشر آصف شینواري څخه مې شیبه مخکې پوښتنه کړې ده چې دا تضمین یعنی څه؟
اکثریت کمیټو د دغو بندیانو خوشې کول حکومت ته په مشروط ډول، یا اصل مشروط په دې معنا چې څلور زره او سل یا څلور زره او شپږ سوه بندیان خوشې شوي دي. هیڅ په تاوتریخوالي کې کموالی نه دی راغلی. جګړه هماغسې په شدت کې ده. په تېر یوه میاشت کې نږدې 10,000 ملکي کسانو ته مرزوب لاغوښتې ده. د شرط ایښودلو نه د جرګې د غړو هدف دا دی چې د دغه شپږ سوه یا څلور سوه بندیانو خوشي کول دومره مهم دی چې ټوله پروسه د دې سرنوشت پورې تړلې ده. نو لهذا د افغانستان خلکو ته هم دغسې یو شرط یا ډاډ ورکول مهم دی چې د دې خوشي کېدو سره مخامخ اوربند شروع شي، د افغاني مذاکرات شروع شي او تاوتریخوالی ودرول شي.
بل شینواري صاحب، خو دا تضمین خو باید له طالبانو واخیستل سي. یعنی دا سي کوم میکانیزم سره چې واقعا له طالب لوري دا تضمین ترلاسه سي؟
تاسو پوهیږئ چې دا تړون د امریکا او د طالبانو ترمنځ سره دی. تر څنګ امریکا له افغانستان ستراتیژیک ملګری د اوږدمهاله تړون لري ورسره. په دې لحاظ باندې افغانستان یو ستراتیژیک ملګری په توګه حق لري چې امریکا نه غوښتنه وکړي چې افغانستان د خلکو د ډاډ لپاره باید دغه شی یو څه وکاندي چې امریکا هغې تړون کې خپلې ګټې خوندي کړې وي. لږ تر لږه د افغانانو دغې ګټې ته هم پام وکړي چې هغه په افغانستان کې سوله او د ویرې تویولو بندېدلې.
بل شینواري صاحب، عمده بحثونه د 400 طالب بندیانو پر خوشي کېدو راڅرخېدل. د دغو بندیانو فهرست یا د دوی نوملړ له برخوالو سره شریک شوی دی که نه؟
زه د جرګې د ګډونوال په توګه د کمیټې د مشر په توګه د دغه 400 بندیانو په اړه هیڅ ډول معلومات نه لرم. د دوی د هویت په اړه، د دوی د شهرت په اړه، د دوی د تیر یا ماضي په اړه هیڅ معلومات نه لرو. دا هم نه پوهېږو چې دا بهرنیان دي، افغانان دي، هیڅ نه پوهېږو. یوازې د 400 طالب بندیانو ذکر کېږي او دا هم ویل کېږي چې دوی جنایي جرمونه لري یا نور دغه څه چې د جمهور رئیس په وینا دی د خوشي کولو صلاحیت نه لري. نو د جرګې غړي هم د دې خلکو په رابطه معلومات نه لري. یوازې دلته د 400 شمېرې هغه مطرح دي، خوشي کول مطرح دي.
بله،
نور دې باره کې جرګې غړو ته هیڅ معلومات نه.
نو کله چې دوی معلومات نه لري، شینواري صاحب، پر کوم اساس د دوی خوشي کېدل غواړي؟ یعنی حکومت په خپله وایي چې دغه اکثریت جرمي دوسیې لري، لوی جرمي دوسیې. نو دا موضوع به څنګه کېږي؟
موږ غوښتنه دا وه، موږ شرط تاو کو چیرې دا بهرني وګړي نو هغوی سره دې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې چلند وشي. د هغې دپاره کېدای شي نړیواله کچه د بندیانو د تبادلې یا د سپارلو یا د نړیوالې محاکمې ته د سپارلو یو څه اصول موجود اوسېږي. او که چېرې افغانان دي او خوشي کول یې مهم دي، البته یو په هغه شرایطو کې دام دی چې دوی جنایي جرمونه کړي، مثلا خلک ځینې متضرر شوي، هغه متضرر کورنیو حقوق باید تر هغه وخته خوندي وساتل شي. په افغانستان کې هر نظام راځي او دا خلک موجود دي او هغوی ادعا وکاندي. د هغوی ادعا باید تنظیم ده. یو تنظیم یو غوښتنه هم چې کېږي، دلیل دا ده چې دغه تنظیم چې دغه خلک بیا که څوک د دې باندې ادعا کوي په راتلونکي کې ادعا وکولی شي چې دې دغه ته حاضر کاندي.
د دغو 400 طالب بندیانو خوشې کېدل به واقعا بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره کړي، ځکه چې پر وسلولو طالبانو شک کېږي چې وخت نا وخت بیلابیلې پلمې وړاندې کوي.
دلته د جرګې غړو ته ویل شوي دي چې که چېرې تاسو د دغه 400 بندیانو د خوشې کولو په اړه باندې پرېکړه وکړئ او حکومت ته دا اجازه ورکړي چې دا خوشې کړي، د جرګې غړو ته ډاډ ورکول شوی چې په شلم د اسد کې دوه ورځې وروسته به مخامخ د افغان مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ضمناً د اوربند هم وشي. او د جرګې د غړو په شرایطو کې یو دا ده چې سم دواره دي د 400 بندیانو د خوشې کېدو سره سم اوربند ټینګ شي او خبرې وکړي.
که چېرې دغه بندیان خوشې شي او بین الافغاني خبرې پیل نه شي، نو بیا به څه کېږي؟
نو دلته همدغه د تضمین خبره چې کېږي، خو دا د بندیانو غوښتنه خو امریکا کړې ده. ما مخکې هم وویل چې امریکا د افغانستان سره ملګری ده، تړون لري ورسره. نو دا د افغانستان او د امریکې خپلمنځي خبره، ځکه نه طالبان ته افغان حکومت مخامخ کول ځکه طرف نه بولي او نه افغان حکومت د طالبانو مخامخ کول شي طرف نه وي، بلکې امریکا د یو منځګړي په توګه رول لوبوي. چې دا کله منځته کوي به د نور په داډا ګور کې تاسو دا ګام پورته کوي مخابل طرف به دا ګام خامخا پورته کوي.
د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې مشر آصف شینواری وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالله ویلي چې د کمیټو غړو د 400 طالبانو له ازادي سره په مشروط ډول موافقه کړې ده او کچېرې دغه بندیان خوشې سي دغه خبره چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خندونه لري کېږي. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشر وایي مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه وخت راوستلی سي چې اول عدالت تامین سي. د دغه سازمان د اسیا د برخې مرستیال وایي فکر نه کوي چې دغه جرګه به وکولی سي د 400 طالبانو له خوشې کېدو وروسته افغانستان سوله راوستلی سي. میرمن پاتریشا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې په دوحه کې سوې موافقه نه ده توانېدلې سوله راولي. لویه جرګه هم افغانستان ته سوله نه سي راوستای. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله توده سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې غصب سوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت له ملاتړه د برخمنو ملیشو له ناوړې استفادې کړې دي. د ښاغلي اتمر په څیر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی. کله چې دوی په قدرت کې و د بشري حقوقو لپاره څه کړی دي؟ کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لوی جرګې بشري حقوقو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقوقو درناوی چې سولې ته لاره واروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
بلخو د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د جګړې له قربانیانو سره د سلام مشورې غوښتنه وکړه. په مشورتي لوی جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلواني د وسلو طالبانو په حملو کې وژل سوي. یوه هم وژمه برګزی ده. میرمن برګزی فیروزی عزیزی ته وویل چې طالبان باید لومړی د جګړې ډګر ته د نستنېدو لپاره ضمانتونه ورکړي.
زمونږ هم د افغان حکومت نه دا هیله ده چې دوی خوشي کی کچیرته دوی یو نړیوال ضمانت وکي افغانستان سره چې موږ نور د جنگ میدان ته نه راګرځو، موږ نور جنگ نکو، په شرط دوی طالبان خوشي کی. کني طالبان هم راخه بیکګراوند په افغانستان کې نه لري، ځکه افغانستان کې دوی عام وګړي وژلې دي، نظامیانی وژلې دي، مېندې کندې کړې دي، بی اولادونه کړې دي. دا چې زه یو شهید شوی سرتیری لور یم، بیا هم زه خپل د پلار وینم، زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې طالبان واقعي سوله وکړي. د سوله نه چې هغوی صرف یو نمایشي سوله وکړي او نور بیا جنگ د جنگ میدان ته راوګرځي.
درته وایي د ښځو ونډه تاسو له نظر ستاسو خپله د ښځو پر مایندګۍ د سراغلي یاستئ بحث کوئ، څومره ونډه ورکول سوې ده هغه ډول چې لازمه وه د ښځو توقع وه په دې جرګه کې؟ د هغوی ونډه شته.
دا چې د نارینهو نظریات غوږ ایښودل کېږي، هغه یاداشت کېږي، همداسې د ښځینهو نظریات هم یاداشت کېږي، د هغوی نظریات ته احترام کېږي، ځکه دا ښځینه چې دلته راټول شوي ده ادي غړي نه دي. دوی د دې ولس دا خزینه واستایتو کې چې هغوی قرباني ورکړي دي په دې هواد کې، نو د دوی نظریات ته هم په احترام سره دا غوي ته کتل کیږي او دا غوي یاداش کیږي او دا غوي نظریات او غوښتن ته هم یعنی توجه کیږي او ولته معاملې.
د مشورتي لوی جرګې د وی کمیټې مشر وژما برګزی و د سولې مشورتي لوی جرګې مشر ویلي چې ټول اړخونه د سولې مخامخ مذاکرو ته نږدې سوي دي. عبدالله نن په مشورتي لوی جرګه کې خبري کانفرنس ته ویل د ټولو کمیټو د راپور اوریدل بشپړ کړي دي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ و. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل چې نن د دوی کارونه بشپړ سول. په دې مشورتي لوی جرګه کې د 200 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. د جرګې مشر د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله کوي په جرګه کې د 400 طالبانو د خوشې کېدو پر موضوع بحث سوی دی. د مشورتي لوی جرګې په اړه د بغلان د ځینو اوسیدونکو نظرونه اورو.
ما امینه وردګ یم بغلان کې یو مدني فعال. زما په شخصي نظر باندې چې دغه مشورتي جرګه به د یو مثبت رول لوبولای شي بین الافغاني مذاکرات لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې، او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دي نو د دوی نه متقه خواسته ده چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریات چې دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي، د ملت په نفع باندې وي.
نورګل اندړوالم د بغلان اوسیدونکو، دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي، بلکې نور هیڅ خطو هیڅ ښېګڼه او هیڅ خیر به د ولس لپاره ونرسیږي، ځکه دا جرګه
د حکومت لخوا را برابر شوی او تر ډیره هغه کسان په دې کې شته دي چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې د حکومت طرفداران دي او حکومت پلو خلک دي. د دې پر ځای چې عام ولس یا په سیمه ییزه کچه باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای دا جرګه به هلته سمه جرګه وه، او یا هم که چېرې قانونیت ته راسو هغه څه چې تصمیم نشي یا قضاوت کې هغه به یو اړخ ولري د حکومت پر ننګه.
عبدالمبین صفیم د مرکزی بغلان اوسیدونکی د افغانانو دودیزه جرګه ده او دولتي چوکاټ کې راځي خو لسن په دې باندې موافق نه اوسي. دومره غټې پیسې دي په دې جرګه باندې د افغانانو بندې سي، هغه موافقت نامه چې په قطر کې شوې وه طالبانو د امریکانو تر منځ په افغان دولت موافقت کړی زما باند باید هماغه عملي شوی وای. لازم نه و دومره غټې پیسې په دې جرګه باندې ولاړې سي د افغانانو، او زه ارزو کوم چې دغه جرګه وشي کولای د افغانانو زخمونو ته پټۍ کړي او د موږ ټولو افغانانو هیله ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتګ او دایمي اور بند.
د مشورې لوی جرګې په اړه مو د بغلان ولایت د ځینو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. د دې جرګې رئیس ویلي دي چې د 400 طالبانو له خوشي کېدو سره به بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي او په دریو ورځو کې به دغه مذاکره پیلېږي. ځینې عام افغانان د 400 طالبانو د خوشي کېدو په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې وایي چې د طالبانو خوشي کول به د سولې دروازه پرانیزي، خو ځینې نور بیا وایي چې د دوی خوشي کول له سولې سره مرسته نه کوي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي.
په داسې حال کې چې د 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه نن په کابل کې د مشورتي لویې جرګې دوهمه ورځ ده، یو شمېر ولسي وګړي د دغو بندیانو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې یې خوشي کول غواړي، خو ځینې نور یې غواړي چې له قانون سره سم باید مجازات سي. هغه افغانان چې له خوشي کېدو سره یې موافق دي، دوی وایي باید دغه طالبان د اوربند او جګړې ته د نه ستنېدو په شرط آزاد سي.
چیرته همدغه زندانیان خوشی کیږي، د دوی له خوشی کېدو سره سم باید د دوی لیست هم خپور شي چې ټولو ته معلومه شي چې دلته مجرمین تر کومه حده دید کې.
زما نوم اکبر خان د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی. د دوی په خوشی کېدو سره د سولې خبرې اترې یعنی بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي، مثبت ګام بلل کېږي چې دوی خوشی.
خو ځینې نور بیا وایي چې له دې وړاندې 15,000 سل نور طالبان خوشی سول، خو په جګړه کې هیڅ کوم کمای را نغی، نو د دغه خوشی کېدل هم هیڅ ګټه نه لري.
سلام د پکتیا ولایت سیدونکي، چې دغه لوی جرګه سره در سو سلور زره بندان سره خوشی سو، دغه پاره ول لوی جرګه را در نه کس دغه سلور سو بندان پاره دی لوی جرګه دري دا د خلکو وخت زای
دي. خلکو انتقادونه په دې شکل دی او چې باید د اول خود سولې د مخه خندونه لري کی او په دوم قدم کې فسادکانه شکل باندې سولې پروسه مخته یوړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د لوی مشورتي جرګې په پرانستونکي وینا کې د 400 طالب زندانیانو واک او صلاحیت د جرګې ته ورکړ. د سولې لوی مشورتي جرګه په کابل کې روانه ده چې له 400 ولایتونو شاوخوا 3,200 تنه استازي پکې ګډون لري او مشري یې هم د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
کندهار کې په لاسي صنایعو بوختې میرمنې وایي چې د دې ولایت د ښځو ځانګړی سوداګریز مارکیټ دی له نړیوالو مارکیټونو سره و نښلول سي. صادق رښتنی دغه مارکیټ ته ورغلی.
د کندهار ښار اوسیدونکي عبیده هغه میرمن ده چې په کور کې ښځینه جامې جوړوي او بیا یې د کندهار ښار په نوي ښځینه مارکیټ کې د خپلو لاسي توکو په دوکان کې پلوري. عبیده وایي د ښځو د لاسي توکو او صنایعو د لاشه بازار لپاره اړتیا ده چې دغه مارکیټ د نړۍ او سیمې له مارکیټونو سره ونښلول سي. د عبیدې په وینا د کندهار صنعتکاري میرمنې دا وړتیا لري چې د بهرنیو مارکیټونو له اړتیا سره سم جامې او نور لاسي توکي چمتو کړي.
زه غواړم چې دا مارکیټ لږ نور هم پراختیا پیدا کړي په نړیوالو سطح باندې. ما غوښتنه د دې خلک دا دي چې را به شي خپل کورونو څخه مال اخلي او زموږ هم فایده وشي، د هغوی فایده به وشي. دا یوازې د ښځو لپاره دي.
رویا یو بل میرمن ده چې د ښځو په ځانګړي مارکیټ کې د لاسي صنایعو لکه خامکې غاړو، لاسي توکو او ښځینه جامو دکان لري. د رویا په خبره خامکې غاړي چې د کندهار مشهور لاسي صنایع دي، په ورستیو کې بازار سوړ شوی چې له امله ډېر ښځې بیکار سوي دي.
دلته چې هغه څه دکانونه دي هغه نه دي پاله، موږ دا غوښتنه لرو چې دا دکانونه پاله سي. شاته کلب دي، مثال مدرسه ده او داسې سنټر دي چې جوړ شوی دي، دا باید پاله سي
چې دلته د مشتریان ډېر راسي او زموږ مارکیټ پرمختګ وکړي. تر اوسه په دې مارکیټ ډېر خلک په دغه عینومینه کې نه دي په خبر شي دلته مارکیټ دي.
بل خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر نصرالله ظهیر سره له دې چې دغه سوداګریز مارکیټ د یو ښه فرصت په توګه یادوي وایي مېرمنې کولی شي د خپلو لاسي توکو او تولیداتو د پلور د دې ځانګړي ادرس له لارې د نړۍ د مارکیټونو سره وصل شي.
دا خو ښه خبر دی که د دې بازار هم د دنیا سره وصل شي ګټه یې دا ده چې دوی ته به بازار پیدا شي. دا خو تجارتي مضمون دی. تجارتي خو باید سړی د اخبار د راډیو د تلویزیون د لارې د خپل نشریات هره ورځ ورکړي دې خاطر باندې چې دی د خپل توکي و دنیا ته وروپیژني. دا ښه کار دی چې د نړیوال بازار ته لار پیدا کی او لاس راځي.
په کندهار ښار کې د ښځو لپاره لومړنی ځانګړی سوداګریز مارکیټ شاوخوا یو کال مخکې د شاوخوا 300,000 امریکایي ډالر په لګښت پرانیستل شو چې په خپل ښځو پکې پنګونه کړي. د میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د ښځو د لاسي صنایعو، خیاطۍ او د لاسي توکو د پلور د هټیو ترڅنګ د رستورانت او اسریز د کړو لپاره هم اسانتیاوي په نظر کې نیول شوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي روسیا، چین او ایران نه غواړي چې دی بیا ولسمشر انتخاب شي. نوموړي ځینو دلایلو ته هم اشاره کړې ده. نور لیسمت ساروان.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د په عین حال کې ویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل افانینا د مخکینی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې واړو هیوادونو ته ځیر ووسي او پوکار هم د چې محتاط ووسي. ایفانینا ویلی د امریکا د استخباراتو ارزونه شي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې دیموکرات کاندید جو بایدن کمزوری شي او تهران په دې لټه کې دی چې دیموکراتیک ادارې زیانمن شي. ولسمشر ترامپ روسیې ته په اشاره وویل فکر کوي چې ډونالد ترامپ به وروستنی کس وي چې روسیه به غواړي چې د امریکا ولسمشر شي، ځکه چې د امریکا تر بل هر ولسمشر د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري. د دې دلیل د ناټو پر غړیو د دې تړون د لګښتونو په خاطر د هغوی د ژمنو د پوره کولو لپاره فشار. له کله چې د ولسمشرۍ دوره پیل شوې د امریکا د پوځي لګښتونو په برخه کې کار کول او د بالتیک سمندرګي په تل کې اروپا ته د روسیې د غازو د نلیکې د جوړېدو مخنیوي وباله. ترامپ وویل ایران هم غواړي چې د انتخابات وبایلي، خو زیاته کړه کې انتخابات وګټل له ایران سره به ژر حساب تصفیه کړي. د زیاته کړه ایران ډېر هڅه کوي چې جوړ جاړی وکړي، خو دی غوره ګڼي چې ایران د ده پر ځای له بایدن سره معامله وکړي. ترامپ دا هم وویل چین غوره بولي چې بایدن بریالی شي او که نوموړي انتخابات وګټل د امریکا مالکیت به د چین شي.
اوس هم د ساینس له نړۍ څخه ساینس پوهانو له فضا په اخیستل سوو تصویرو کې په انتارکتیکا کې د پینګوینونو څو نوې ډلې موندلې چې پخوا نه وې لیدل سوې. په دې اړه اول راپور سی بي ایس خپور کړی و. تفصیل له احمد تکل.
ساینس پوهانو د هغو پینګوینانو یولس نوې ډلې یا ټولنې موندلې دي چې په انتارکتیکا کې پټ شوي وو. پینګوین د مرغانو له ډلې دی خو الوتلی نشي او اکثرا په کنګل وهلو سیمو کې په لویو ټولنو کې ژوند کوي. دا پینګوینان د انتارکتیکا په هغه سیمه کې استوګن دي چې اقلیمي بدلونونه پکې راغلي او له دې کبله د له منځه تلو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په هغه تازه نظر پوښتنه کې چې د چاپیریال ساتنې یو اړوند ژورنال په روانونۍ کې کړې ده ویل شوي چې یو سټلایټ له فضا څخه د امپراتور ډوله پینګوین یولس نوې ټولنې په انتارکتیکا کې موندلې دي. امپراتور د پینګوینانو هغه ډول دی چې تر نورو لوی دی او د سر په دواړو خواوو کې ژیړلیکه لري. له دې نویو ټولنو سره د پینګوینانو په ټول شمیر کې په سلو کې شاوخوا شل زیاتوالی راځي. د چاپیریال ساتنې پوهان وایي نوې موندنې به پر دې بې ساري مرغه د چاپیریال د اغیزو په اړه یو نوی تصویر په لاس ورکړي. د کوپرنیک څار دوه په نوم د اروپایي کمیسیون د اړوندې سپوږمکۍ د ماموریت په موندنو کې په انتارکتیکا کې د کنګل پر مخ د پینګوین د غایته موادو نښې لیدل شوي دي. دا ماموریت وایي دا نښې چې پخوا تر دې نه دي لیدل شوي څېړونکو ته دا فرصت ورکوي چې د دې مرغانو نورې ټولنې ومومي. د یولسو نویو ټولنو موندلو په انتارکتیکا کې د دې بې ساري مرغه د ټولنو ټول شمیر 16 ته لوړ کړ. د پینګوینانو د ټولنو په اړه تحقیق خورا زیات ګران کار دی، ځکه دوی په هغو لرې پرتو سیمو کې چې د سړو درجه یې د فرنهایت منفی 850 ته رسیږي او د انسان ورتګ تقریبا ناممکن دی استوګنه نه خوښوي.
په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
افغان چارواکي وایي د 400 طالب بندیانو تر خوش کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو خبرو د پیل لپاره بل هیڅ خنډ نشته. ښاغلی عبدالله رسنیو ته دا هم وویل چې د دغو خبرو لومړی پړاو به په قطر کې وي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. د مشورتي لوی جرګې د سباندې 3000 ګډونوالو څخه اکثرو یې نن د 400 طالب بندیانو له خوش کېدو سره موافقه وکړه، خو دوی وایي دا اقدام به په مشروط ډول کېږي. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا پای وښتل سوی توغندي کې ټپیان سول. د هرات والی وان جیلانی فرحت نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې وښتل سوی. دا پېښنه تر غرمې د مخه په هرات کې د ملي امنیت ریاست ته څرمه سوې ده. د افغانستان ولسمشر د هند حکومت او خلکو ته د هغوی د وی الوتکې د لویدو په پیښه کې د 300 کسانو د وژل کېدو له کبله تسلیت و. له ارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف غنی له قوله راغلی چې افغانستان حکومت او خلک له هند سره په دې غم کې شریک دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سبا یکشنبه په غو ټلیفوني کانفرنس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره په مرستو بحث کوي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشان هم په دې کانفرنس کې برخه اخلي. او د بلغاریا د حکومت ضد زرګونو اعتراض کوونکو نن سهار په پلازمینه سوفیا کې ټول عمومي لارې وتړلې. پولیسو د جمعې په ورځ د معترضینو خیمې ټولې کړې وې او خبرداري ورکړې وې چې د لارو تړل به بیا ونه سمي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو تکي او ار جی. په پکتیا او خوست کې د کانکور په ازموینو کې تر پخوا د نجونو شمیر زیات شوی دی، خو بیا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې ځینې ستونزې شته. احسان آریان په خپل راپور کې دغه ستونزې راخیستي.
په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا ولایت د کانکور د ازموینې لپاره په قطر د ولاړو نجونو یو عکس لس پلس کېږي چې ډیرو خلکو پرې مثبتې تبصرې کړې. په دې تصویر کې د نجونو لمنځه یوې نادیه چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده، د دوهم ځل دی چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. دیوایی په لومړي ځل یې ونه شو کولی چې د کورنۍ په خوښه انتخاب شوي طب پوهنځي ته بریالی شي. دیوایی دلته زیاتره کورنۍ زړه نه ښه کوي چې خویندې او لوڼې یې د روغتیا اړوند پرته په نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
کورنۍ ستونزې وې، ما ته یې ویلي چې ته طبیعت کنه بس ما چې کله انتخاب وکړو نو زیاتره داسې هغه وو چې بیخي لوړ سوي کې وو. زه بې نتیجې پاتې شوم. سږ کال غواړم چې حقوق ووایم، ډېر لوړ صفحه کې دی نه شم ورکنې بدلی.
په خوست او پکتیا کې د کانکور د ازموینې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې او د جمعې تر ورځې دوام کوي. مرسل د خوست په شیخ زید پانتون کې د پنځشنبه په ورځ ازموینه ورکړه. دیوایي انتخاب یې د کورنۍ په خوښه وکړه او په خبره یې ډډمنه نه ده چې بریالی بشي. مرسل وایي د دې په څیر ګڼې نور نجونې هم د کورنۍ انتخاب قرباني شوې دي.
کنکور پازمینه کې د پاتې کېدو ستر لامل د ښوونځي په جریان کې د بشپړ درسي چاپیریال نه برابرېدل دي، په خپله خوښه د انتخاب نه کېدل دي. لومړی زه او زما په شمول ګڼ شمېر خویندې د دې ستونزې قرباني شوې دي.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی وایي هغه نجونې چې د کورنۍ په خوښه پوهنځی انتخابوي په راتلونکو زده کړو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د تحصیل په جریان کې کېدای سي له روحي ستونزو سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د دې امکان شته چې تحصیلي رشته چې دی وایي ترې پاتې سي، یعنی د خوښې خلاف که یو څوک یو رشتې ته مجبورېږي اغېزمنتیا به د ما په ان سره ډېره کمه وي.
په پکتیا کې سه کال د کانکور په ازموینه کې له 3,250 تنه زده کوونکو 650 نجونو او په خوست کې بیا له 4,900 بایومیټرک شویو زده کوونکو څخه 650 نجونو برخه واخیسته، خو دا شمېر بیا په لوګر او پکتیکا کې کم و. په لوګر کې له 3,116 زده کوونکو څخه 340 تنه نجونو برخه اخیستې وه، خو په پکتیکا کې دغه شمېر